حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایک شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شی بریم سلامونه په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات در سره شریکو.
د داریوش په کتیبه کې د پښتو درې کرښې هم شته، نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واورئ. د پښتو په نوم د موسیقي دی پارچې د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنې جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ور پریشتي.
نور دا چې شي نه دي غواړو په کتم چې ډول داخله
په ډیر ولایتو کې ډول آزاد ده، دا سانګو ته د ډول داخله است.
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري، څوک ولاړ دی له سګریټو.
د ولسي شاعر عبدالاستوري ویر کو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یو کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې ستویجاز د خپل شرکت مشر وای، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم درو که د خپرونې تر اخیره را سره ملوي. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ در سره لمانځو. د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ. لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 20 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلاديش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نیلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیشي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا ژمنه په ځای شي چې بېلابېلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 340 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې 10 ژبې شته چې یوه پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي، په روسیو شاوخوا دوه لسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې اته کال مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه یبه ده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 1400 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼې چي ده. استاد رفیع وی چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 اتیا میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 1240 ډلو یا ژبکورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه ژبکورنۍ هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډېر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څېړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوري دا چې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډېر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندي هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونوم د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونوم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات د سنا کاکړ پوره پورکی.
هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولې دي، چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلی ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2023 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو تر څنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود وو، او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت خبر ډولونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دیش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ تقریبا اته 50 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه وي، او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده، چې موږ په ولایت کې دېم را خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ څنګه وهن کیدی دای هم دغه غښتنه کوي.
وا ول په خپلونه وګور سره لا سانو ته به وسم والوم وای ما ته په چاچا پلاستي یو شلګرو کړه په دې باندې موږ سره موږ ته کدا ډول اخلاص کنه موږ خوشاله یی تاسو ته میاله نور دا چې شي نه دی والو په کتم شي ډول اخلاص
څنګه وهن کې دغه غښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولای او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو د انځورګر شاعر عمان نیازی یو نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلای غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی لپه لپه ترې شیشې را ټوله ومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوی دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړی خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼا کې ودرې داغ زهر خو لمبی وحی پلار کی چاتر تار د زلفو چو زای استلی دری دی ما تا پیالا نسکو را یخی تا خیام دلاز می نالا که اندو سروس کر وطو کرد لمبا نسکو را یخی لویالی نتختی دلی کب تزیریم لوی علینا تختی دلی کب تجیریم چای کسی پری رو ایخی تلکیگی تبا وایش و بور پس جاری ور تراشی و دریگی و چلپیگی جوند تا قامت که چم را دیر تازه دی چو چنی و بی چری پس احراکی زما غگ لکه مارغه و رالوتی زما غگ لکه مارغه و رالوتی چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی قد را وکڑا دا تودی چپی پا چیر چی زلم نیم لکه کنگل یو زل و بشی چی خوشبوی اوا ووهی لغرونو دا پیلوزی دا زنگل یو زل و بشی یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی یو چراغ رنا پا واورا کی خکاری څوک ولاړ دی له سیګریټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
د ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاته شول چې درې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زما من ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهار یانو
سلام سلام.
دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو
زوانانو یو تر بل چار یزي ما د مجلس زوانان لیدلی جان جان خاور خرنا الله.
نتلویش کلن عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حمله لامل وفات شو. نوموړی په 1350 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو. د ابتدایه دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو راهیسې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلاپه شعري ټولګه د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره د کندهار د هنرمندانو تذکره د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوري خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. پټو کو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاتې سوی دی. په کره کتنه کې شلا سرلو دی. کله چې به موږ پر روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کوي دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه باندې شجغې دی. ادبی فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلی او سبسوی وي.
عبدالله ستوري د شاعری ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. خوشبختانه چې د لدغه دوت پالولو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړو او خوشبختانه چې د ل برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی د ژوندۍ ساتل سوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتسول چې پنځه لونی او درې ځامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د نه سلويش کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلې ستوري یو بل ابتکار دا و لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. نشه په نویو سیشیدلو حلکانو و انجونو ویل کیشی په خوابه د جماعتونو امامانو دا کار کوا او د هغه طالبانو به نشه د آمین په ویلو بدرگه کوله. دیر کله نشه لسازه پرت ویل کیشی خو یو نیم وخت لساز سر هم لوی. د نشه پاره جزیات په دی راپور کې سراور.
یا رب کردگارا
دا ترنو مویم که د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایی. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای په واره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پټو سان قطار قطار یا رب کردگارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی له زېږېدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روز لی مردی د مرد ستر متور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردگار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل
نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګری سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشی لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي هم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي، یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره سره د مثال په توګه یو بیت بزت سویم. زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمیر اوسنیو شاعرانو نشری لیکلی دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشرا په کنداري سم کې د ډیر په خاص څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوشتل او غوی به بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و دا غو له خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وی، ملایان د نشری لیکلی وی، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایان لیکلی دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو، دغه له خاصه نشره ویل سوی ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، به سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشره راغلی دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشی دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولی تدریمی د شزو ځانګړي پروګرامونه، څلویشتي یا کلچی د ماشوم څلویش ورځې پراسي، سرکلی کلچی د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچی د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشاله ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبحان کیا من دی اهل د اسلام اول پرکشش د نام.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. سل چیرې سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل شوړلای دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکو هریوال وسته دی. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهور پوهانو، فلسفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالۍ څېرو د ژوند تجربه او اغېزناکې ویناوې پکې راغلي شوي دي. هر هغه څه چې نورو په زلونو تجربه کړي مجبور نه چې هر مره هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې په ډګه شوي، ښه ده چې موږ د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستې وي. دغه تجربه موږ ته مفتي لاسته راځي، کنه نو چې یو څوک تجربه ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیوي. دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. او د کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل ژول فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي، چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلې وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال وسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر:
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کیږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور پوسته په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کیږي چې وظیفه یې د کور د یوازینی مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اوریدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متن دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنا چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کیږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډیره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستې، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند هم دا دی په نورو ګرانو سا او نور تر باندې ګران کړه. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. موندل یې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک وی خندل، او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري. د خبرونه په روسیو شیبو کې نورستان ته مخه کوي. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغونی ځایونه شته، هم ښکلی تفریحي سیمې لري چې په روسیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړ کې ورماتوي. خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر طرف او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلی منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه تبیخ کولاګانی او تاریخی ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیا او نه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نائب صدر عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغه معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیاو چمتو کولو ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسي. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں د
دیر زولنے دی دی جانان ترکو چیڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چیڑو ما زندان نڑا ہوند نڑا ہوند نڑا ہوند زندان نڑا ہوند تیروم خود نا زندان نڑا ہوند تیروم خود نا چلے چلے پیالے نسکو روم دے تشوم خودین پیالے نسکو روم دے تشوم خودین نصیب بدل وم دے قبل وم خودین نصیب بدل وم دے قبل وم خودین پیالے نسکو روم دے تشوم خودین گالے نسکو روم دے تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نا تندیا مات وم دے لگوم خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
دولسنو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه